ستا په غاړه سترګه.
دا مشال راډیو ده او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او ګوروال کاکړ درته خراغلاس توي په خبرونه کې پورګزیو کې نخته د لشکر جنگوي د یو مشر ملک ساق په مقدمو کې بری کېدل، د لاهور په وژل شوی خزي د وژونکو د نیولو امر، د افغان لوسمشر تازه څرګندونې، له ایرانه شام ته د افغان کډوالو استول، او په افغانستان کې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه له بوروال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په اورګزی ایجنسی کې د وسلواله او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي ټول افغانان د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن پر لور بوزي. او په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل شوو شمېره 60 ته رسیدلې ده. اوس بشپړ خبرونه. په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځایي خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. د نشته د اورګزی په خرخوشته سیمه کې سوی ده او په وژل شوو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځایي کسان شامل دي. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د پنجشنبې په ورځ نوخته په داسې وخت کې سوسوه چې وسلوالو د ځایي خلکو د تښتولو هڅه کوله. وجل سوی درې واړه ځای کسان له شیا مسلک سره اړه لري چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د پاکستان په راولپنډي کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساق په درو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د پنجشنبې په ورځ نه وخت امر وکړ چې ملک ساق دې خوشې کړل سي. په اسلام آباد کې د مشال رېډیو خبریال وایي چې د ملک ساق پر ضد د مذهبي نفرت خپرولو په تور کې په اټک، تلګنګ او منګله کې د ترهګرۍ له قانون سره سم درې مقدمې ثبت شوې وې. د ملزم وکیل راو عبدالرحیم عدالت ته درخواست ورکړی و چې د موکل پر ضد یې څه ثبوت نشته نو د ده په وینا هغه دې خوشې کړل سي. پر ملک ساق په لاهور کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډله د بری ترڅنګ د یو شمیر نورو داسې پیښو مقدمې وې چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملک ساق او د هغه ډله لشکر جنګوي له روان کال د بهرنیو ترهګرو په امریکایي لیست کې هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ کې د بدنوانۍ یو عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت د پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د یاد عدالت قاضي محمد عظیم د جون په 16 نیټه د دوو کسانو په محکمه کې د حاضرولو حکم کړی. پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی او مخدوم امین فهیم په تیر حکومت کې پر مهمو چوکیو دوی له پیپلز ګوند سره اړه لري. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن پر لور بوزي. ولسمشر احمد کرزی له افغان ملت څخه د غوښتنه بیګا په یو رادیو وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما،
دوی زما هیله داده چی زموج ملت ده جوزا تلروشت منیرده ده افغانستان ده بریالی توب ده یوی روشان رتلون کی او ده سول و صبات بلور ده حرکت او رتو گولی به هر روزی او ده خپل خوشی وارد کندی تا رای ورکلی.
نوموړی دا خبری تر هغه وروسته کړی دی چې په ار کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وسوه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 کېږي. په ایران کې میشتي یو شمیر افغان کډوال وایي ایرانی چارواکي دوی ته د شام په جګړه کې د برخې نه اخیستلو پر سر ګواښونه کوي. رضا هیدری کس دی چې د ده په وینا ایرانیو چارواکو پر دې له ایرانه وایستی چې د شام په جګړه کې له ګډون انکار وکړ. رضا هیدری د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران
د ایران سپاه پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په درواغو به یې ژمنی ورسره کولې. مثلا زما د تره زوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د تره زوی مې شهید شو، خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بېرته راغلی دی. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي.
افغان او ایرانی حکومت تر اوسه په دې اړه دریز نه دی څرګند کړی. په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل سو شمیر لږ تر لږه 60 ته رسیدلی دی. له دې سره په عراق کې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې ټول وژل سوي کسانو شمیره تر 4000 اوښتې ده. د تیرو دوو ورځو تر ټولو خونړۍ پېښه هغه ځانمرګي بریدو چې د بغداد په اکاډمیانو مې هغه سیمه کې سوی، چیرې چې زیاتره شیعه مسلک مسلمانان ژوند کوي. په دې پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 250 نور ټپي سوي دي. د دې ترڅنګ تیر شپه په بغداد کې درې نور موټر بم چاودنې هم سوي چې شل تنه وژلې. په موسل کې هم د ته ورته دوی موټر بم چاودنې سوي چې له عمله یې لږ تر لږه 20 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که څه هم د اوکراین پر پوله ځای پر ځای سوي روسي پوځیان ماسکو ته ستنېږي، خو د ده په وینا بیا هم د خطر نښې موجود دي. هغه وویل د خطر دا نښې له هغو روزل سوو روسیانو دي چې د اوکراین ختیځ ته ننوځي. جان کیری دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ ناوخته له PBS نومي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. جان کیری زیاته کړه چې له چچنیا څخه روزل سوي کسان د اوکراین ختیځ ته ځي چې جګړې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه اندېښنه وښوده چې په اوکراین کې بېلتون غوښتونکي داسې وسلې کاروي چې له بهره ورته راځي. د لاغ وروسته ده چې تیره ورځ د اوکراین یو هلیکاپټر په ډزو راوغورځول سو او 14 عسکر پکې ووژل سو. د اوکراین ځایناستي ولسمشر الیگزندر تورچینوف پارلمان ته وویل چې دا هلیکاپټر په یو روسي توغندي لګېدلی و. او د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی په 93% رای ګټلې دی. تر اوسه د هیواد د رایو له ټولو مرکزونو څخه د 45% رایو شمارل سوي دي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عبدالفتاح السیسی به خپل سیال حمدین صباحی ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال راډیو واوریدل. ویان دو بوریوال کاکړ زموږ غک په منځنۍ صفه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. فاورک زیو کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د راول پنډي یو عدالت له لشکرې جنگي وسلوالې ډلې سره تړلی یو مشر ملک صاحب د ثبوت نشټوالي له کبله مقدمو کې بری کړی دی. د پنجاب اعلی وزیر د سنگسار شوې ښځې د وژونکو د نیولو امر کړی دی. ولسمشر حامد کرزي پر افغانانو غږ کړی دی چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې پوره ګډون وکړي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، براین بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي ایرانی چارواکي شام ته د جګړې لپاره استوي. د امریکایي لیکوالې مایا اینجلو د ژوند او کار په اړه معلومات درکو.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise.
او د پېښور نشترحال د موسیقي محفل په اړه هم یو رپورت لرو. شننی هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. په قبایلی سیمه اورګزو کې د وسلوالو او د سیمه اوسیدونکو ترمنځ پنخته کې د لیوی زمینیتی ځواک د یو سرتیری په ګډون 15 کسان وژل شوی دی. په خطر ورځ د اورګزو په خرخوشتي سیمه کې شوی ده. د چارواکو په خبره وژل شوی کسان اهل تشیع ول. د پیښې په اړه چانه د منلې تفصیل طارق اورګزو راکوي.
په قبایلی سیمه اورګزو جلسه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال، یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي. انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پورز دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې بګې درې تنه ځای پر ځای مړه شول. چارواکي دا هم وویل چې په پیښه کې یو کس سخت زخمي شوی و چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. انتظامی چارواکي وویل چې ځایي اوسیدونکو لخوا په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال هم مړ شوی دی. په نښته کې مړ شوي ټول کسان د سپاهي سیمې اوسیدونکي دي او د شیا مسلک سره تعلق لري. د دغې پیښې پړاله چا په خپل سر نه دی اخیستی. کلای هډکوارټر نه شاوخوا 40 کیلومتره لرې د نور غوځېدو په طرف سپاهي سیمه د کوزي او رګزو ایجنسي په حدودو کې راځي. تاریک ورکزی، مشال رډیو، پېښور.
همداراز په لاهور کې البته په پینډۍ کې د پینډۍ و د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت له لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې سره تړلی یو مشر ملک اسحاق د ثبوت نشټوالي له کبله درې مقدمو کې بری کړی دی. په دې اړه مې د مشال راډیو له خبریال ریاض موساخی له پوښتنه وکړه چې دا کله بری شوی دی او په څه طریقې باندې بری شوی دی، تفصیل یې په دغه کې اورو.
د د وکیل په عدالت کې درخواست ورکو راو عبدالرحیم چې را زما چې کوم موکل دی په هغه باندې مقدمه جوړ شوې دي او داسې مخکې هم په دغه باندې مقدمه جوړې وي خو د هغه ثبوتونه نو او دغه رنګ هغه په مختلفو مقدمو کې په ضمانت دی او په بازي کې هغه بری شوی هم دی. نو دا کمې مقدمه چې اوس په دریو خاورونو کې وي، په اټک، په تلګنګ او دغه رنګ په منګله کې، د باندې الزام دا و چې د په تقریرونو کې، په جلسو جلوسونو کې مذهبي منافرت او کرکه هغه خوروله. نو د درخواست کې دا ویلي شوی چې د دې ثبوت نشته، ځکه چې کم وخت کې په ده باندې د ده په موکل باندې مقدمه جوړه شوې وي. دغه وخت کې ملک اسحاق په جیل کې و، لہذا د دې مقدمو سره د ده هیڅ تعلق نشته. د دې په جواب کې بیا چې کم جج دی د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت رانا مسعود اختر، نو د هغې نه دا ثابته شوه چې په ملک اسحاق باندې څه قسمه ثبوت نه شو، دغه قسم کمې خبرې یا کم الزامات چې لګېدلي. نو په دغه وجه باندې عدالت حکم وکړو چې که په ملک اسحاق باندې بل څه مقدمه نه وي او دې مطلب په بل څه کې ککړ نه وي، نو باید چې دې خوشی کړی شي. خو دلته دا خبره هم د یادونه ده، په امیر ساحل چې چونکه په ملک اسحاق باندې مختلف قسمه مقدمه دي او هغه هر څوک په بعضې مقدمو کې بری شوی دی یا په ضمانت دی، خو اوس هم داسې مقدمه شته چې هغه په وجه باندې دی په جیل کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ د ګټو ګټو کونسل په غونډه کې د میجستریټي نظام پر بحالۍ خبرې شوې دي. دا غونډه تېره ورځ په اسلام آباد کې وشوه او پکې د برېښنا یا د بجلی د بچت په اړه هم خبرې وشوې. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د زیارت پر ورځ ماښام د وزیر اعظم مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. دې دوران د بجلی د بچت بل 2014 منظوري ورکړې شوه. د کونسل غونډه کې په 13 فیصلو د عمل درآمد جاج واغستې شو. غونډه کې د بلوچستان د خلکو د احساس محرومې ختمولو په غرض فیصله وشوه چې د گوادر بندرګاه چیرمین او د بورډ د نیمو ممبرانو ټاکنه به بلوچستان حکومت کوي. د کونسل د نورو فیصلو په حق لامه د مسلم لیگ نون یو سینیټر جعفر اقبال سداسی وې.
د اتلسم ترمیم وروستو تقریبا 13 محکمې صوبې ته وړېدلې دي، نو د هغوی عمله به مستقل کړی شي او دا به صوبو ته واړولې شي، کومه چې د دغې خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا شان د بجلی بقایې جاتو لړکې صوبو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې 25% دي د دوی د برخې نه اول لرې کړی شي او نور دي وروستو واغستې شي. بیا چې د مجلسریټۍ کوم جوړ نظام وو چې پکې به ډپټي کمشنر سره اختیارات وو، هغه ډېر مؤثر نظام وو، نو هغه هم شروع کولی شي چې ورسره به امنیتي صورتحال حال کې ډېر خواله راشي.
غونډه کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش په معاملہ هم غور شو او په ارسا یا انډس ریور سیستم اتارټي کې د ترمیم منځوري هم ورکړې شوه. د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو سربیرا د خزانه او نورو متعلقه وزارتونو چارواکو هم ګډون لرلو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانې پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د 24 ساعتونو دننه ونیسي. د پولیسو ته دا امر هم کړی دی چې ورته د هر ورځ د دې معاملې په اړه د پرمختګ رپورټ ورکړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د فرزانې وژنه غندلې ده. د فیصل آباد دا ښځه د پولیسو په موجودګۍ کې د های کورټ مخې ته ځکه سنګساره کړل شوه چې په خپله خوښه یې واده کړی و. نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یو اعلی سطحي اجلاس په وخت لاهور پولیسو ته حکم ورکړی دی چې لاهور های کورټ مخې ته څنګه شوی د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ ملزمان دی سلی رشکینټو کې ونیول شي. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د پنجاب وزیر اعلی وینا و چې دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده او ملزمانو ته به په هر صورت کې سخته نه سخته سزا ورکړی کیږي. ښاغلی شهباز شریف یو اعلی سطحي کمیټې ته دا هدایت هم کړی دی چې د امروزه په بنیاد دی د کیس جاج واخیستی شي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو محکمې هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویل دي چې ملزمان دې ونیول شي او ورته دې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه محکمې بیاندې په وینا د غیرت په نامه وژنه د مذمت وړ ده او دا ناانصافي ده. د ذکر ده د تیرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې خلاف د هغې د کورنۍ لخوا درج کړې شوې مقدمه کې خپل بیان ثبت کول لتلې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو د خاوند مخکې وژل شوې وه. په دغه کسانو کې د هغې پلار او ورور هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي وو چې دغه مخکې دغه حامله زنانه ډېره بې دردۍ سره ووژل شوه او هیڅوک د هغې مدد له رامخکې نه شول.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشه یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي نو دې نه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره میلاو او ځکه هغې زموږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلي امورو لپاره کار کوونکي د قومي کمیشن مشرې خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زموږ قانون او عدالت زنانو ته د خپلې فیصلې حق ورکوي نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې دفعه 311 ده چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو موږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي نو زما په خیال دا غي به څه اثر کیږي. پاکستان کې زنانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د غیرت په نامه وژنه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په وینا دا د حکومت ناکامي ده چې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
دغه مسله دا ده چې زموږ ډیماند زموږ مطالبه دا وه چې کو د غیرت په نامه قتل باندې کو تاسو قانون جوړوي یو خدای چې دا بند ناقابل راضی نه مې دویم دا چې یو ریاست چې دا په خپل دی کې فرید جوړ شي. دې کې سو امینډمنټ شو دا غي نامه راغله خو دې کې اصل خبره چې هغه قابل راضی نه مې هغه اوس مؤلته موجود دي یو خدای خبره ده. نو دې د وجه 2004 نه والے تر نن ورځې چې دا لس کاله وشو د دې قانون د دې دا پیښې چې دي دې کې څه کمی نه راغلي.
د ذکر ده د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن د معلوماتو تر مخه په کال 2014 کې د غیرت په نامه 800 زنانه په غونډمل کې وژل شوې وې.
نراوی په رپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هر کال ډېری ښځې په دې تور وژل کیږي چې ولې په خپل خو خواده کړې دی او یا هم د زنا د تور له کبله سنگساریږي. ځینې کورنۍ خپل لوڼې او خویندې په ډزو یا په تیزابو هم وژني او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د کورنۍ عزت ساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع یې ولیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې یې له نجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سه شنبې په ورځ یوه 25 کلنه میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه ځکه هغې په خپله خوښه د یو سړي سره واده کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی و او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان و خو بهر ورته د جینۍ پلار ورونه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل و او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یوه ډارونکې کیسه ده خو تر دې ډارونکې خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنگسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي او د پاکستان د بشري حقونو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگټن پوسټ لیکي د پیو څېړنیزې ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنگسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغه خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنگسار کړی شي. ورسپانه واشنگټن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی، او ولې د په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورسپانې په باور ځینې اسلامي بنسټپالی ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 903 میرمنې او په 2013 کال کې 898 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وي او اکثره یې سنگسار شوې وي. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وي. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټې ورېرې د دوو نورو هلکانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوه انجونې وژلې او اعتراف هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړې دي. په سکر کې بیا یو انجلې د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شو چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله، او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لوڼې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبرو وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړي. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان ترڅنګ په 1400 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیختی او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زوره زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغې د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شوه. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12,000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو، او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې د خپلو رایو له استعمال سره افغانستان د ثبات لوري ته بوزي. کرزی بیګا په یو راډیو وینا کې ویل د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وشوه. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیرې شپې په یو راډیوي وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په 14 نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او اوس د جوزا د 14 انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله داده چې زموږ ملت د جوزا څلرشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روشانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځو بولي، به هر روزي او د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پاتې دي او افغانان دغه ورځې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزي سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یو ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ سوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلي چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بیطرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهرا داسې برېښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل پر 14 نیټې څه باندې 5 میلیونه وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا 14 به وښيي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
د سهار لنهو، د ماخام تر شپګو،
له ایران یو ایستل شوی افغان تور پوری کوي چې د شام په جګړه کې له ګډونه ډډه وکړه او د همدې لپاره ایرانی ځواکونو له خپل خاورې وایست. په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال خبر ورکړی چې ایران هر افغان ته چې د شام په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم په ګټه جنگیږي د میاشتې $1500 ورکوي او په ایران کې د وسیدو اسناد ورسپاري. خو له ایران ایستل شوی افغان رضا حیدری وایي ایرانی چارواکي افغانانو ته رښتیا نه وایي. پر دې موضوع د ایران او د افغانستان د مرکزي حکومتونو دریځ لا نه دی راغلی. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي که چېرته دوی سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ نه شي چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایرانه به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چېرته د سوریې جګړې ته افغان ولاړ شي بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وي. د هغو افغانانو په ډله کې چې سوریې ته یې د ایراني چارواکو د تګ وړاندیز رد کړی دی یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نږدې 25 کلن افغان د ایران سپاهي پاسداران افغانستان ته اړولی دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د ازادي راډیو ته وویل
سپاهي پاسداران جمهور اسلامي ایران مهاجر افغان تهدید میکردن.
د ایران سپاهي پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنې ورسره کولې. مثلا زما د تره زوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د تره زوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې یې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښتې خپله کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ شي $1000 ورکوي خو دا پیسې افغان ته نه رسیږي.
هر افغان از طرف دولت سوریه در برج $20000
موږ داسې اورېدلي وو چې هر افغان چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي د سوریې دولت هغه ته $1000 ورکوي خو دا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایي په نوم یو افغان چې د سوریې جګړې ته د تلونکو افغانانو نومونه ثبتوي د ایران د حکومت له لورې $6,000,000 معاش اخلي. خو کوم کسان چې د سوریې جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع له والي فضل الله وحیدی سره شریک کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
د خوست ولایت د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو دینی عالمانو ځوانانو په یو غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند اشرف غنی احمدزی د ملاتړ اعلان کړی دی. تیر ورځ د غونډې ګډونوالو وویل په تیرو 14 کلونو کې خوست ته پوره پاملرنه نه ده شوې او هیواد هم لا تر اوسه په سیاسي او امنیتي بحرانونو اخته دی. نو د همدې پر اساس یې اراده کړې ده چې د اشرف غنی ملاتړ وکړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
یاد غونډه چې تیر ورځ د خوست جرګو په تالار کې د شاوخوا 2000 خوستوالو په ګډون جوړه شوې وه ویناوال ویل چې پراتلونکو ټاکنو کې به پراخه برخه اخلي او د هیڅ ډول ګواښونو پروا به ونه ساتي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون مشال راډیو سره په خبرو کې د یاد غونډې په تړاو وویل چې په دې کې د قومونو مشران دیني عالمان رونه اندي او ځایي خلک راغونډ شوي او ټول په یو غږ د جوزا د 13 په ټاکنو کې د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلانوي او دا به د ده د بریالیتوب یو زیری وي.
د خوست ټول قومونه ټول ولسونه ځوانان علما کرام جهادي شخصیتونه روشن فکران د ټول په یو غږ د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی د وړیم پړاو د ټاکنو په وخت اکثریت ملاتړ اعلان کړلو چې انشاءالله دغه ملاتړ به
د کوچی قومونو مشر رمضان کوچی ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان کوچیانو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. نو ځکه اشرف غنی په ملاتړ رایه کوي چې کوچیان او ټول افغانان د احتیاجي او مجبوریتونو خلاص شي.
ان شاء الله ټول دا وختونه لري او دا تقاضا لري دا هیله امید لري او په دې باندې ټول معافی دي ټول په دې باندې اتفاق اتحاد دي چې موږ به راتلونکي انتخاباتو نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه په مکمله توګه ملاتړ کولی دی. دغه موږ یو 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 وجبه ده چې دا موږ خپله سر ته ورسو. ولې په دې چې دا ونکړو لس کاله دیارلس کاله به موږ مله ډېرې مېزې وویل. موږ وایو چې په دې بدبختان الله پاک د افغانستان خلک او د کوچي کم خلاص.
د خوست ځوانانو د بدري بنسټونو فعال عبدالولي واحدزي وویل چې
خوست ولسونه د خوست ځوانان د خوست مشران د خوست علما د خوست زنانه ټول دې ته آماده دی چې په دوهم پړاو کې په پراخه پیمانه سره ګډون وکړي او په لکونو رایه استعمال کړي. هر ډول تهدید او ګواښ ته به سینه سپر کوي او د خپل راتلونکي د ښه کېدو او نجات لپاره به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ملاتړ رایه کاروي.
د یادونې ورته د خوست یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د نماینده خپل ملاتړ اعلانوي چې دویم پړاو انتخاباتو ته په نږدې کېدو د ولسمشرۍ د دواړو نمایندانو انتخاباتي ډلې هڅې کوي چې د قومونو ګوندونو او سیاسی ډلو او پیژندل شویو شخصیتونو ملاتړ ترلاسه کړي. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
د نجیب الله الخیل رپورټ مو اورید او وسم ورزو موروال کاکړ ته د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې فکس دولس بجې شوې.
په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوي دي. دا نشته د اورګزی په خرخوشته سیمه کې شوې ده او په وژل شو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسكر او درې ځای کسان شامل دي. د پاکستان په راولپنډي کې د ترګري ضد عدالت د ناقانونه ګرځول شوي ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک په درو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د پنځشنبه په ورځ ناوخته امر وکړ چې ملک ساک دی خوشی کړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن پر لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ملت څخه د غوښتنه بیګا په یو رډي وینا کې کړې ده. په ایران کې مشت یو افغان یو شمیر افغان کډوال وای ایرانی چارواکي دوی ته د شام په جګړه کې د برخي نه اخیستو پر سر غوښونه کوي. رضا هدری هغه کس دی چې د ده په وینا ایرانیو ځواکونو پر دې له ایران ایستلی چې د پشام کې په جګړه کې لګډونه انکار کړی. په ایران کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل شو شمیر لږ تر لږه شپېتو ته رسېدلی. له دې سره په ایران کې د روان کال له پیله تر اوسه د ټولو وژل شو خلکو شمیر تر 4000 اوښته دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای کڅه هم د اوکراین پر پوله ځای پر ځای سوی روسیان بیرته ماسکو ته ستنیږي خو بیا هم د خطر نشي موجود دي. دغه پوینا د خطر دانشي له هغو روزل سو روسیانو دي چې د اوکراین ختیسته ننوځي.
نو خبرونه لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاند وو بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې د تحریک طالبان نه د بیلتون اعلان کړی دی او د دې نوې ډلې ترجمان د تحریک طالبان په امیر ملا فضل الله یو شمېر تورونه ولګول او وی ویل چې د حکومت سره مذاکراتو لړکې د ملا فضل الله سره د دوی اختلافات وو. ادارې وړاندې لیکي چې لسم مودې راهیسې د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او د دې په وجه وخت په وخت دوی په یو بل باندې حمله کړې دي چې پکې د سلو نه زیات طالبان وجلې شوي دي. ادارې زیاتوي چې د مبصرینو خیال دی چې مذاکرات اوس هم د ناباورۍ کار دی خو د طالبانو ترمنځ د بیلتون وروسته به هغه ډلې ته ګټه ترلاسه کیږي څوک چې مذاکرات کول غواړي. ادریا اخر کې لیکي اوس به حکومت لا هم یو منطقي فیصله کول وی ځکه چې د یوې ډلې سره د حکومت د مذاکرات وروسته به بل ډله د ترهګری کاروایان کوي او دا رنګ د ترهګری پیخي زیاتې دي شي نو باید چې حکومت دې لړکي کلک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادریا کې وای خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګون دننه اهم خیال ګروپ جوړ شوی دی او د دوی وینا ده چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلي نو دوی به خپل احتجاج دومره اوږد کړي چې د بجټ اجلاس نه به هم بایکاټ وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه غوښتنو کې د اسمبلی غړو تنخواګانو او مراتو کې اضافه کول شامل دي او دا به د جولای د میاشت نه بلکې د جنوري د کال 2014 نه وي او دې سره به په سرکاري خزانه خواوشا د لس کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي. د ادارې په وینا چې په حکومتونو او سیاسي ګوندونو کې اختلافات سنوي خبره نه ده خو موجوده ګروپ چې څومره زور په حکومت حکومت راوستي دي دا سيخ کاری چې دې سره باندې واځي حکومت د دوی خبره اومني بلکې دوی تبا سر ټټ کړی ځکه چې د هم خیال ګروپ ډیره توجه مخالف ډلې ته ده خو بل طرف ته چې حکومت څومره کولی شي د مراتو خبره دي او زندوي نو ورسره په اولس د دې ښه اثر پریوزي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورسپانه وايي په هغه هیواد کې سیاسي او پوځي مشرتابه تر اوسه د ترهګرۍ سم تعریف او د ترهګرو ډلو درجه بندي نه ده کړې په لیکنه کې راغلي د همدې له کبله پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له ناکامۍ سره مخامخ دی بل خو د نېشنل ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو اعلان کړی دی خو افغان ولس په تمه و چې کېدای شي دا سرتیري د نور وخت لپاره هم پاتې شي دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو اداریه کې ترهګر څوک دی د سرخط لاندې لیکي چې تر ډېرې مودې پورې او که په حقیقت کې وویل شي نو د شروع نه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ صحیح تعریف او درجه بندي د پامه غورځولې ده د ورسپانې په خبره په ملک دننه په دا ډول جګړه کې بریا تر هغې نشي ترلاسه کېدی تر کومې چې د یوې مؤثرې تګلارې جوړولو په موخه د ترهګرۍ دقیق تعریف او ترهګرو ډلو صحیح درجه بندي نه وي شوې ورسپانه زیاتوي چې په دې لړ کې په ظاهري توګه د پوځ لخوا راپورته شوي غږونه هم په عمومي توګه د ګډې مډې تګلارې په دوړو کې پټ شول او سیاسي مشرتابې هم په دې لړ کې څه ونه کړل لکه د مثال په توګه په واک کې راغلو حکومتونو لپاره خدا وا چې په سختدري ډلو یې مکمل پابندي لګولې وي خو د دې په پرتله دغه حکومتونو د دغه ډلو په مشرتابه بندیزونه ولګول د ورسپانې په خبره د سیاسي مشرتابه لخوا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډول ډول مسخره آمیزي مفکوري رامنځته کیږي لکه چې تیر اونۍ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات به د مشرقي پاکستان صورتحال رامنځته کړي اداریا په پا پای کې لیکي چې که پوځي او سیاسي مشرتابه هر څه وایي خو حقیقت دا دی چې په دې روانه جګړه کې د ریاست لخوا قبایلي ولس تر هر چا زیات وځپلې شو او اوس اچانک د سیاسي مشرتابه لخوا طالبان د ټول قبایلي ولس د استازو په توګه پیژندل کیږي چې دا قبایلي ولس سره سخت زیاتې دی خو اوس دا ثابته شوه چې د تحریک انصاف لخوا په هر قیمت د وسوالو سره د خبرو اترو گردان نه یوازې یو بیهوده مطالبه ښکاري بلکې اوس خو یې ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامنځته کیږي بلخوا د متحده عربی اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې دی نېشنل د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړو هغه وویل چې د روان کال تر پای پورې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو جنگي ذمہواری سرته ورسي او نور به هغوی د افغانستان په کلو غریزو سیمو او ښارونو کې د امنیت ساتلو په مخه غزمې نه کوي د ورسپانې په خبره خو اوباما دا هم وویل چې د روان کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو سره مشروط دي که څه هم موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه تړون لاسلیک کولونه انکار کړی دی خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم پړاو ته تلونکي دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي دي چې د کامیابۍ په صورت کې به دغه تړون لاسلیک کوي خو د ورسپانې په خبره د اوباما دغه اعلان په افغانستان کې ځینې څېړونکي ویرولې دي دوی وایي چې افغان ولس لږ تر لږه تر یوې نورې لسیزې پورې دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو تمه لرله
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
په خوست کې د پولیسو د اطفایي مرکز پرانیستل شوی دی د دې مرکز په جوړولو شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي د مرکز د جوړیدلو کار امریکایي پوځ د انجینرۍ ډلې لخوا شاوخوا یو کال مخکې پیل شوی و تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست امنیه قماندانۍ په شوکار کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د انجینری ګروپ په مالی لګښت په خوست کې د اطفای مرکز جوړ شو مرکز اوس مهال د مجهز او تاسیساتو سربیره څلور اراده لوی د اوروژن موټر او په وسایل سمبال پرسونل هم لري چې کولای شي په بیړنۍ واقعیاتو کې د پیښو ځایونو ته ځان ورسوي او د ډېر مالی او ځاني زیان مخه هم ونیسي خوست والي عبدالجبار نعیمی د اطفای د تاسیساتو د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل
د امریکا د انجینرانو د ګروپ د ټیم لخوا د دې مالی لګښت ورکول شوی دی. په یو کال په دوران کې د دې ټول هغه تعمیراتي چارې سرته رسېدلي دي. څه باندې 5 جریب ځمکه کې دغه مرکز جوړ شوی.
خوست امنیه قوماندان سمنوال فیض الله غیرت د یادو تاسیساتو جوړول مهم وبلل او وی ویل چې د ښار په نورو سیمو کې هم باید د اطفایي ځینې واړه مرکزونه جوړ شي.
ډېر اساسي موقعیت لري، کوم اساسي مرکز دی د ښار داسې نقطه کې چې هر طرف ته رسیدګي کولی شي او اطفایه نورو یونټونو ته په ښار کې یا په نورو نقطو کې هم ضرورت شته چې انشاءالله په آینده کې به د ولایت د مقام په پروژو کې په تفصیلي پلان کې شامل وي.
د مدني ټولنې فعال عبدالولي واحدي وویل چې د اوروژنې د دې ستر مرکز په جوړولو سره به د زرګونو خلکو ژوند او مال د اور لګېدنې د ځینو بېړنیو پیښو د ګواښ څخه ژغورل شوي وي.
د داسې تاسیساتو جوړول البته د خوست په رقم ولایت کې چې یو سرحدي ولایت ده او زیات شمېر مارکیټونه او رهایشي نمرې د ښار په داخل کې وجود لري، دا به د داسې ناوړه واقعاتو د په مخنیوي کې پوره اغېزمن تمام شي چې هغه خدای نه کرده د زرګونو لکونو خلکو د ژوند دپاره خطر وي.
د یادونې وړ ده د ښاروالۍ ریاست او یو شمېر نورو امنیتي ادارو د مقررو او پرلپسې غوښتنو باوجود هم تر اوسه د خوست غازو او تیرو په پمونو ډیری مارکیټونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او د خلکو د راټولېدلو ځایونو کې د اور وژنې وسایل نشته او ګواښ پر ځای پاتې دی. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
په پیښور کې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي سږ کال به د قبایلي سیمو 1.9 لک ماشومان په ښوونځیو کې داخلوي. د دفتر په وینا په دې لړ کې دوی د پاکستان د بشري پرمختګ د کمیشن او ملګرو ملتونو په مرسته یو کمپین پیل کړی دی چې پکې د قبایلي سیمو ټول سپینګیري او مشران ګډون کوي. پر دې موضوع نور معلومات له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
فاټا سیکرټریټ ویلی دی چې ټولو قبایلي سیمو کې دا وخت 1.1 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د چا د داخلېدو لپاره چې دوی مهم پیل کړی دی چې پکې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا NCHD او د اقوام متحده د تعلیمي څانګې یونیسف نه مرسته اغستلی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې پېښور کې د فاټا سیکرټریټ میډیا ډایرکټر فضل الله اووی چې د دې پروګرام تر لاندې د فاټا هغه ماشومان سکولونو کې داخلولی شي څوک چې سناسا وجہ تعلیم محروم پاتی شوی وی.
تورا آغا خواندگی دا تعلیم دے دا آغی پا شرک اضافہ ہوشی او دای دا تر حاگرائی نبد شی او دای یو روخان مستقبل تر آغی طرف تر آغی بشی او دای خپل سبق حاصل.
دا فاٹا سیکرٹریٹ لخوا دا دی پروگرام او دا NCHD مشر محمد ظاہر شاہ مشال ریڈیو تا اوی چی دوی بروان کال کی دا مهم سرتا رسوی.
دا 1,39,000 باشمان دا دا ایجنسی ایجوکیشن ٹارگیٹ تے او کسکولن ہم پدے کے لگیا دا پدی کی ملکان ہم لگیا دی پدی کی تعلیمی اکمہ کمیٹی دی داغی کار ہم روان دے دا معشومان جی دے نو باخیر دا شکنون تراش او داخل شی دا بودا ہر کول سٹیک ہولڈر تقریباً کور کری دی دا فرد مولنٹیر دی پدی کی یوت ہم شتا دے پدی کی جکم دے علماء ہم شتا دے آگی لگیا دی او باخیر دا موبیلائزیشن کی اویرنس واک من کری دی پدی کی منگا پوسٹر بینر زی پدی لگ اولی دی او جکم دا سی انفلوینشل خلق دی داغی ہم منگتا پدی کی سپورٹ دے او
کلچ مشال ریڈیو په تعلیمی مهم کې دالیمانو په کردار باندې د مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو هغه وی
بچو د پاره د تعلیم ضرورت دی علما د پاغه باندې کې زور واچي په معاشره کې د عالم چې کوم مقام دی نو هغه مقام د انبیانو دی او د پیغمبرانو دی څنګه به چې پیغمبرانو ته خلکو د عزت په نظر باندې کې قاتل نو په دې معاشره کې خلک عالم ته هغه عزت ورکي او په هغه مقام ورته ګوري او عالم چې ورته سووي هغه کې یو ډیر کرته دا شمولی دل چې می خو یاره د پلانکی مولا په وجه باندې کې ما دا وکړو او پلانکی مولا ما ته اجازه کړل او الحمدلله معاشره کې د علما او دومره لوی مقام دی چې څو ورته وي هغه منل کیږي. په اختر کې مونږ کوم خبره کړې ده اپ جمعه کې ورته مونږ کوم خبره کړې ده هغه منل دي ټول خلکو زموږ په خبره باندې کې لبیک ویلې بالکل دا مهم کامیاب دی.
همدارز مچکلا د قبایلی چارو تزیه کار او چارصدکی د بچاهن په هینتون استاد مهم وزیر نه بدی اړو پختل نو هغه وی چې تعلیمی مهم کې د علما کرامو د ګډون لکه بلبا قبایلی ولز ضرور خپل ماشومان په اسکولونو کې داخله وی.
د دې ځل چې دا کم مهم کې دی جماعت ممبر یا ملا یا عالم هغه په کې شګټ کړی دی نو دا د پند پښتنو د فطرت په مطابق دی ځکه چې پښتنو په کلتور کې جماعت ډیر مهم کردار ادا کړی دی، ملا په کې ډیر مهم کردار ادا کړی دی او د کم خبره دی جماعت د ممبر نه پښتنو ته شوی دا نو سل په سل یې هغه باندې یقین او عمل کړی دی.
د محمد ظاهر شاه په وینا چې حکومت ویژن کال 2025 د تعلیمی اهداف تر لاسه کولو لپاره د فاټه په ماشومانو توجه ورکوي چې دوی هم د پاکستان د نورو ماشومانو پرنګ تعلیم حاصل کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلی دی چې د پولیسو لپاره د نوې تګلارې تر مخه به وسله په خو پولیسانو پرته نور پولیسان یا د ځانګړي ځواک غړي که د کار پر وخت ترهګرۍ یا نامنۍ د پیښو ښکار شول نو بچیو ته به یې په پولیسو کې نوکری ورکول کیږي. دا خبره دورانی په پیښور کې د پولیسو د لوړپوړو افسرانو په غونډه کې وکړه. تفصیل شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پرون ناوخته د اعلی پای یو مهم غونډه کې پریکړه کړې ده چې سرنګ د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پولیس محکمې پاخه نوکران یا ریګولر پولیس اهلکار دا وجن ورستو د پیسو نه علاوه د دوی بچو ته نوکرۍ ورکړل کیږي. دا رنګ به اوس د فوج نه ریټر شوي کسان چې کوم دوی سره په کچه نوکرو دي یا دغه رنګ کوم ځوانان چې د روزانه پیسو ورکولو په بنیاد د خاصو عملیاتو لپاره اخیستې شوي کچره هغوی هم د ډوټې په وخت کې د ترهګرۍ کار شو او دغه رنج کم دفتری عمله ده د هغوی بچو ته به هم د مرګ ورستو په پولیس کې نوکری ورکړی کیږي. په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د دفتر یو چارواکی اسیسټنټ سب انسپکټر زبیر شاه مشال لیډو ته ویل
د سپیشل پولیس فورس کم اهلکار دی، دا د ریګولر پولیس نه علاوه یو بل فورس دی. د دوی چې کوم شهید ټیکټ دی مستران هغه 500 روپۍ دی د پرون په پولیس پالیسی بورډ کې دا فیصله شوې ده چې اوس دا کړه دي بچی چې کوم دی په بل طرز میټرک پاس وي او بچاتی
دا چې دغه ایک سرویس مین یا سپیشل پولیس اهلکار کوم چې په پولیس محکمه کې کچه نوکری کوي دا جی پی دې پریکړه ته سرنګوري. نو د پیښور فقیر آباد تاڼه کې خپل ډیوټي ترسره کوونکی مبارک حسین چې سپیشل پولیس فورس کې برتی شوی دی دا ګام ستایي او مشال لیډو ته ویل
سکول په کار هم دی چې ځکه چې قربانۍ هم ورکړی او هېڅ څه پیدا ورته نه ملاویږي. دغه سې زمونږ د افسرانو په مونږ سره دغه سې نظر ثانی وساتي ځکه چې په دې جنگ کې ریګولر پولیس سره دغه سې جنګیږي او پکې شهیدان شو اوس پورې خو 10,000 بعضي مشکلات خو راته وهله لکه اوس د ریګولر پولیس د 25 نواله له 30 پورې تنخواګانې دي. د دوی هم دغه مخصوص تنخواګانې دا نه بجټ کې زیاتېږي نه جی پی 5 نه څه داسې نور څه دغه شته دی لون څه شته دی.
خو د آی جی پی د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوې دي چې تر دې دمه د ترهګرې په ضد جنگ کې اتیا پورې د دغه سپیشل پولیس فورس ځوانان وجلی شوی دي چاته چې د وجن ورستو صرف 15 لکه روپیه ورکړی شوی دي. ولې د نوې پالیسۍ تر مخه د دوی بچو ته به اوس په پولیس محکمه کې نوکری هم ورکړی کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه په ولیکنه کې د هغه هیواد د سیاستوالانو هغه څرګندونې راخیستې دي چې د پاکستان د منتخب وفاقي حکومت د ختمېدو د احتمال په اړه یې کړې دي. په لیکنه کې په مرکزی حکومت کې شامل سیاستوالانو ته وړاندیز شوی دی چې د پاکستان نولسته ورشي او ملاتړ یې ترلاسه کړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د ډان ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یوې مطبوعاتي ادارې د کار په اړه د راپورته شویو اعتراضونو او په دې هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د شویو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې ده. په لیکنه کې د پی ایم ایل کیو پارټۍ د مشر هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان د موجوده حکومت ورځې د شمار پاتې دي. لیکنه دغه راز زیاتوي چې پیپلز ګوند هم د یو مشر لخوا په دې ویلو سره چې دوی د موجوده حکومت نه بلکې په هیواد کې د جمهوري نظام دفاع کولو ته ژمن دي د نواز شریف له حکومت سره د کلکې ملګرتیا له خپلې خبرې واوښتو. د پاکستان منتخب حکومت ته د ورپېخو ګواښونو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې کله چې په مرکزي حکومت کې وزیر عبدالقادر بلوچ په خپلو خبرو کې د دغو خطرونو پخلی وکړ. نوموړي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ملګري د حکومت پر ضد د دوسیو جوړولو لپاره ملامت کړل. لیکنه کاږي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې سیاستوالو د سیاسي علومو طالب علمانو او پوه وګړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د هیواد سیاسي او منتخب حکومتونه باید پرېښودل شي چې خپلې حکومتي دورې پوره کړي. په پاکستان کې د منتخب حکومتونو په پرلپسې توګه راپرځول د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې جمهوري اقدار وده ونه مومي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې له یوه جمهوري حکومت څخه بل هغه ته د اقتدار د انتقال یو کال پوره شوی، د سیاسي ګوندونو لخوا پر یوه بل د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده. لیکنه زیاتوي پاکستانی سیاسي ګوندونو له خپلو هغو سترو تیروتنو چې تر دا منځ یې دښمنۍ پاللې او اکثره وخت یې له غیر سیاسي عناصرو د مرستو ترلاسه کولو هڅې کړې سبق اخیستی. په لیکنه کې د چارټر آف ډیموکراسي په نوم د یو سند یادونه شوې چې وایي د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په هیواد کې د جمهوري نظام پیاوړی کولو لپاره لاسلیک کړی و. خو د لیکنې تر مخه نن داسې ښکاري چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د غیر جمهوري قوتونو په لاسو کې د نه لوبېدو خپله کړې ژمنه هېره کړې وي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په پاکستان کې بعد جمهوري نظام دفاع څوک کوي. په جواب کې ویل شوي چې دغه کار مدني ټولنه په یوازې ځان نشي کولی. دغه راز د هیواد جمهوري ادارې هم دومره مضبوطې نه دي چې دغه پیټه اوچت کړي. د سیاسي او جمهوري نظام د دفاع ټوله ذمہواري په حکومت کې د شاملو سیاستوالو ده چې د هیواد خلکو ته ورسي او د هغو ملاتړ ترلاسه کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
میگا د پیښور په نخترحال کې د موسیقي او فرهنګي محفل جوړ شوی و چې پکې په سلګونه کسانو ګډون وکړ. په محفل کې د سندرو ترڅنګ مزایا خاکي هم وړاندې کړل شوې. تفصیل د ځلاند یوسفزي په دې رپورت کې چې په موسیقي پیلېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تابع کړی شوی د ثقافتي شو په نوم د موسیقي پروګرام کې د خیبر پختونخوا او پنجاب سندرغاړو برخه واخسته چې تر حال کې ناشتو کسانو خوندونه واخستل او اتنې هم وکړي. د موسیقي محفل کې رباب ټنګون کې ګلاب افریدی مشال رډیو ته وویل چې وخت سره سره د رباب په شوق کې سیواواله راغله ده او دا وخت هغه سره د 300 څخه زیات ځوانان د رباب غږولو زده کړی ترلاسه کوي.
داسې پروګرامونو خو مونږ ته ډېر ضرورت دی په دې اوس وخت کې، په دې اوس حالاتو کې، چونکې زمونږ صبح د ډېرو بدو حالو زلو سره مخ ته، نو زما په خیال باندې په دې حالو زلو کې، په دې بد وخت کې داسې ایونټس مونږ ته پکار دي چې وشي چې د خلکو ذهن دې مختره ووري او زموږ چې کوم مطلب آرټستان دي اغه ته یو ازالم ملو شي سورته ملاويږي د دینه، نو دا ډېره غټه خبره ده.
د ژوندې موسیقي نه خوند اخستو په غرض نشتر حال تر اغلی ځنې ځوانانو نه موچې کله د موسیقي د دې محفل په باب له پختل، نو د دوی ویناوه
زه هارون رغزی پېښور نو شیسو شلور ډیپارټمنټ سټوډنټ يم. په وختي مو دا پروګرام کو ته ډېر خوند او ډېر مزه یو، کوم کوم غمونو ور سم هیر کو او مونږ دې مشرانو ته مدا وایو ته مونږ خواسته ور زده ثقافتي پروګرامونه مونږ ته وکي.
زمانم پیر جنر شاده کې شر موسیقي سره می شوق شته ده. کم لایف دې هغه ډېر مزه کوي، هغه کې سکون وي، هغه کې مزه وي، هغه کې بل خوند دي.
زما هو توفیل احمد نوم دې او سټوډنټ يم، مو انجوای کو ډېر خوندم ته واغستو او بس زمونږ د ګورنمنت هم دک خاص چې لکم د کشن پروګرامونه بیا بیا کې د امن د پرمختګ د پاره یو ډیر خلاره ده.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرسانګ مشال رډیو ته وویل چې 2010 کال کې د نوخار په سیمه کې کور سیلاب وړی دی او د هغې وروستو په خیمه کې اوسیږي.
بس طبیعت به خود خو دا په پاکستان نه ګیله راځي، ماته چې کور مې انګړ انګړ ده دومره سړی مې چې ماته کور جوړ کړي سیلاب ځپولي. موږ د خپل پاکستان ته دومره ما زارې پرنټریان مې وکړې او یا داسې نه سر چیپ سو نه داسې گورنر چیپ سو چې د درڅنګ شپېتو کاله ما دا گانا وکړه اوس پورې کوم افسوس خبره چې نه کیږي.
د پام وړ ده چې په خیبر پختونخوا او بیا په خاصه توګه په خور خار کې د بدمنې د سپو وروستو د موسیقي او د غرنګ نور سټیج شوګانې کېدل د نشټ برابر شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، په خبر.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم د دې خبري سات ورستای رپورت. امریکایي شاعره، لیکواله او فعاله مایا انجلو د شپږتیا کلونو په عمر کې مړه شوې ده. مایا له هغه افریقایي امریکایانو وه چې د عمر ډیره برخه یې مشکلات وګالل، له توپیر پالنې سره مخامل شوه، جنسي تیری ورباندې وشو، خو بیا هم د بریا هغه کچ ته ورسېده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې د مړینې په مناسبت وویل چې مایا تر ټولو روښانه رڼا وه. لدغه رپورت سره به زدرنه اجازه واخلم. په بلګړی کې به شاهین بونیره او بوریوال کاکړ در سره.
I learned that love heals.
دا غږ د ډاکټرې مایا اینجلو دی چې وایي مینه ټول زخمونه او ټپونه رغوي. مینه د هر درد دوا ده. مایا اینجلو شاعره وه، لیکواله وه، د بشري او د ښځو د حقونو فعاله وه، اداکاره وه، خبریاله وه او د پوهنتون استاده هم وه. نوموړې په هغو وختونو کې په امریکا کې زیږیدلې وه چې تورپوستي په ټولنه کې له توپیر پالنې سره مخامخ ول. د نورو په څیر مایا هم د خپل جلد د رنګ او د خپلو افریقایي ریښو له وجې له توپیر پالنې سره مخامخ شوه او دې ته اړ شوه چې د توکم پالنې او توپیر پالنې پر وړاندې ټول عمر مبارزه وکړي. په خپل یو کتاب کې هم مایا همدا پوښتنه کوي چې دا ولې تور پوستي پیدا شوې ده.
زه په سپین هیواد کې تور څنګه پیدا شوم؟ په هغې ټولنه کې زه غریبه ولې پیدا شوم چې پکې ټول دولت سره مینه لري او په هر قیمت یې ترلاسه کول غواړي؟
مایا اینجلو له وړکتوب راهیسې له کتابونو سره مینه لرله او ډیره پراخه مطالعه کړې وه. نوموړي د خپل ژوند اووه کیسې لیکلې وې. په هغو کې یو کتاب تر دوو کلونو په امریکا کې د تر ټولو زیاتو خرڅېدونکو کتابونو په قطار کې وو. د دې کتاب عنوان وو زه خبره یم چې په پنجرې کې مارغان سندرې ولې وایي. دا کتاب د هغې د ژوند د تیارو وختونو انځورګري کوي او ښیي چې د غلامۍ او توپیر پالنې ژوند څومره له سختیو ډک وي. خو پر هر ډول مشکلاتو او کړاوونو سربیره مایا اینجلو خپل کار ته دوام ورکړ او په لیکنو کې ځای پر ځای د ښه راتلونکي د هیلو څرک لیدل
کیږي.
په نړۍ کې هر کس یو شپه ضرور خپل کړه ته له ویرې سره یا له درد سره یا له یو لوی تاوان سره او یا هم له مایوسۍ سره تلل دی او ویده شوی دی، خو بیا هم په موږ کې هر کس سهار بیا بیدارېږي، راجګېږي.
مایا اینجلو د لوړو زده کړو په ښوونځي کې وه چې زوی یې پیدا شو او میړه پرېښوده. تر هغې وروسته نوموړې په رستوران کې کار وکړ، نڅا یې وکړه، په بس کې کنډکټر یا کلینډر شوه، په سټیج ډرامو کې کار وکړ او هر دنده یې ترسره کړه چې خپل زوی ته ښه ژوند ورکړي. مایا ته د نړۍ او امریکا پوهنتونونو له 500 زیاتې اعزازي ډیګریانې ورکړې وې او هغې په فرانسوي، هسپانوي، ایټالوي او عربي ژبو روانې خبرې کولې. مایا ته په 2011 زیږدیز کال کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا ستر ملکی میډال ورکړ او نوموړي په 1993 زیږدیز کال کې د هغه وخت نوی ولسمشر بیل کلینټن د لوړې په مراسمو کې وینا وکړه. مایا د وو کلونو وچ ناسکه پلاری ورباندې جنسي تیری وکړ. دې دا خبره خپلې مور ته وکړه. د شکایت په نتیجه کې د مایا ناسکه پلار ووژل شو. مایا وایي دې فکر وکړ چې د دې غږ، د دې آواز، د دې ناسکه پلار ووژه. د مایا په خبره تر هغې وروسته دې تر 500 کلونو هیڅ خبرې ونه کړې. خو د باراک اوباما په وینا د هغې پر خبرو نه کولو سربیره هم د مایا غږ د امریکا د بېوزله او بې آوازه خلکو غږ شو او د خپل کار په ذریعه د نسلونو خدمت وکړ. مایا د مې پر 28مه د شپږتیا کلونو په عمر کې مړه شوه، خو د هغې هنر به ژوندی وي او د هغې له کتابونو به په ډېرو وطنونو کې ځپل شوي، ځورول شوي، بېوزله، بې آوازه او نهیلي خلک د ژوند هیلو او رڼا درس اخلي. مایا وایي هر څومره چې خلک په بد نوم یاد کړي، دا به بیا راپاڅي، بیا به راجګېږي.
کېدای شي چې تمه په تاریخ کې لخپلو ترخو او پیچلو دروغو سره په بد نوم یاد کی کېدای شي تمه په کثافت او ګندګۍ کې ولړې خو بیا به هم لکه ګرد ز را پاتسم ته کولای شي چې ما په خپلو الفاظو او خبرو ووچنی ته کولای شي چې ما په دروغو ووڅکې ته کولای شي چې ما لخپلې کرک سره ووچنی خو بیا هم لکه ژوند زبا را پاتسم ز راجګې
غنم یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې پر ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه.